پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې د شاین بونېره ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کړکلې ويم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه جمهوریت به هم اورې خو ډومبې د عبدالحی کاکړنا د دې وخت تازه خبرونه اورو.
سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سرغنی حج مراسمو پر مهال د مینا چیل ماټیل په پیښه کې نه اتیا کسان پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بې پولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روس سره خپلې اړیکې سمې کړي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سرغنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټال ماټیل په پیښه کې نه اتیا پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په پاکستان کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل حکومت هڅه کوي چې د درې څلوېښت ورکوسو کسانو پته ولګوي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بدرک کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
خو تیره ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټال ماټیل پیښې په اړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او له غونډې بایکاټ یا پریکون وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو سو کورنۍ هم د حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هسې مرسته نه ده کړې چې په کار وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میشت سازمان پرون د 2014 کال ریپورت خپور کړی چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې درویشت خبریالان وژل شوي دي. ریپورت زیاتوي تر ټولو زیات له 2011 کال وروسته وژل شوي. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. دا شان سی پی جی د میډیا پورې دارو هم نیوکه کوي او وایي چې دوی خپل کارکونکو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات نه دي کړي. په وژل شوو کې زیاتره خبریالان پښتانه یا بلوچستان دي. د بې پولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر په درېیمه نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي وو چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بې پولو ډاکټرانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ درک نسته. د ایم ایس ایف عمومي مشر کریستوفر سټوکس تیره ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکونکو ناروغانو د ساتنې او نیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاط غور وکړي. د زیاته کړې چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې د دوی کار د بشري دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضح ډاډګرني او اطمینان منحصروي. د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر یانس سټونبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ټولتنبرګ وویل دی محسوسوي ډیر متحدان غواړي چې کارتیا وه نو له ټاکل شوې نیټې تر زیاته وخته په افغانستان کې پاتې سي. پر دې سربیره چې افغان ځواکونه د شمالي استراتیجیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوه خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوال طالبان له لاسونو ته پرېوتو د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړی چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکول په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو په ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارنوی امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو تر 70% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. دول ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. دول د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر سي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرې لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ له خبره سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل سو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. د اروپای ټولنې کمیشن مشر جان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روس سره خپل اړیکې سم کړي. تېر ماښام د جنوبي جرمني په وړو کې ښار پساو کې د خبرو پر مهال یونکر وویل له روس سره باید مناسب او ملایم چلند وسي. د ویل دوی باید له روس سره د حقیقي اړیکو لپاره هڅې وکړي. یونکر دا هم وویل چې دوی د دې اجازه نسي ورکولای چې له روس سره د دوی اړیکې د واشنگټن په وینا یا خوشوي. د ویل روسیه هم باید لوی پرمختګونه وکړي او دا چې په یوکرین کې د ماسکو رول د منلو وړ نه دی. د ادبیات په برخه کې د 2015 کال نوبل انعام ګټونکي سویتلانا الکسیویچ ویلي ځان د پخواني شوروي اتحاد مشر جوزف سټالین یا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ نه خود روس د پراخ فرهنګ برخه بولي. تېر ورځ سویډن نوبل کمیټې تر اعلان وروسته الکسیویچ د بیلاروس په پلازمینه مینس کې خبر اعلان ټول د پراخ روسي نړۍ برخه ده. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم تاسو د کرنسی او موسم حال له رابعه اکرم خان اوریدای سي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او بیا پیسې. یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ او 500 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 500 پیسې او په 20 روپۍ او بیا پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 500 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2 روپۍ او 2.08 پیسې او په 1 روپۍ او 0.08 پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 2.04 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 19، بنو کې 16 او 18 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې د پاکستانی حجیان د وجل شو پاکستانی حجیانو شمیره نه هتیاتل وړه شوې ده. د شمالي وزیرستان بې کور شوي خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
میشتا اسکول بحال وی، میشتا جماعت بحال وی، میشتا اسپتال بحال وی.
د قامی وطن ګوند وزیران بعد اکتوبر په 14 نیټه په پښتونخوا کابینه کې د خپل چوکو سوګند پورته کی.
کنزر خیر پوش دی نو هغه په سینیر منیسټر دی او هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی زراعت وزارتونه دی یو سره.
د پښتونخوا مدني ټولنو په حکومت غږ کړی دی چې په کوم عمر کې د جنکو د ودولو پر ضد دی قانون سازي وکړي.
د دې خلاف چې دغه حکومت ته نام مطالبه کوي چې دوی ته ډرافت بلوم لیګل شوی دی نو دوی د بل چې دوی باندې زړه سره کار روان کړي.
زمونږ ونیز خبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع تا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیخه کې د تر اوسه د وجل شو پاکستانی حجانو شمیره نه هاتیا تر رسیدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال ویلي په دغه پیخه کې 15 کسان جوبل شوي او 30 کسان لا تر اوسه بې درکه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمنو شوو کورنیو سره مرسته وکړي، خو د وجل شوو او بې درکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیښه کې تر دې دمه د نه اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی، پنځه کسان جوبل دي او درې څلوېښت اوس هم بے درک دی. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویاند اویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیښې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلومولو او ژوبل کسانو ته د علاج ورکولو پوره پوره هڅې کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بې درک کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بې درک پاکستانیانو د درک لګولو لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پوره پوره مرستې شوي. خو بل اړخته په مینا پیښه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. د برادر سره تعلق لرونکي محمد سلیم د چاچی په دغه پیښه کې مور مړه شوی وایي چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارلې شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی.
موږ ته مخکې خبر نه ورکړی شوی، کله چې د پن شنغې نه بعد موږ ته وینا وکړی شو، حالانکه دغه خپل کاډر ته ورسره و، خو بیا هم موږ ته دغه باره کې اطلاع رانه کړی شو. زموږ یو فاقي وزیر صاحب نه موږ ورلو، هغه موږ ته دا خبره وکړه چې زما ته وس نه ورځي. دا زموږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او دغه باره کې به څه وویل شي؟ که نه هلته څه شته، نو اقدام باره کې موږ څه ووایو؟ داسې څه کار یې، څوک څه کار کوي، د هغې باره کې سړی ووایي چې او خر یې بد دی، ادیو سره څه شته، نو د هغې موږ څه ووایو؟
د سعودي سرکاري خبري ایجنسی سعودي پریس تر مخه د حج په مهال د ستمبر د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه په مینا کې رامخته شوې پیښه کې اووه سوه او یو کم اویا کسان په حق رسیدلي وو او نهه سوه او څلور دېرش کسان ژوبل شوي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پاکستان تحریک انصاف او قومی وطن گون پګړه د صوبایي حکومت چلول په معاملې باندې صلاح شوې دي او د قومی وطن گون د ځینې مشرانو په وینا دی بعد اکتوبر په 14 نیټه د دوو وزارتونو او د وزیرالله د دوو مشرانو د چوکو سوګندونه پورته کی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات راکړي.
دا قومي وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومي وطن پارټۍ په خیبر پښتونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو څوکو ورکولو باندې صلاح شوې دي چې تر مخه به یې قومي وطن پارټۍ سره سینیر او داخله چارو وزارتونه د معدنیاتو، د صنعت او تجارت او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي.
مسله کې دا اوس فیصله شوې ده. هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي، یو سینیر منیسټری ده چې هغه به اوس کمزر شیرپوش دي، نو هغه به سینیر منیسټر وي، هغه سره به دوه وزارتونه دي، یو د داخله چارو او بل چې دي زراعت وزارتونه دي. یو سره دویم منیسټری چې دا به زمونږ انیسازی پرخی دي چې دا هغه سره به د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه دي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین دي.
دوی زیاته کړه چې د لړ کې بعد روانې میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبه حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري چې پکې د دوی خپل د صوبایي سملې غړو نه علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډو رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو اوس د هغوی واپس حکومت کې شامل شاملول دا پاکستان تحریک انصاف گند مجبوری دا. دی لڑکے دا سیاسی چارو کار پوہ اجمل خٹک کشر مشال لیڈو تو ویل
زما پخیال تحریک انصاف تے ډیرو مشکلات سره مخامخ تا. یو خو تحریک انصاف چې کوم مزوبای بنای کی مختلف گروپونو دی تی آغا کوم وزیر اعلی کې دغه سره اختلاف لري. بل طرف تا جماعت اسلامی آغا هم پدنې معاملو کې چې نو خپل خبره کوي یا حکومت باندې فشار راوړي چې دا خبره ومنل شي. نو دی پیش نظر زما پخیال باندې صوبائی حکومت دا سے چلاو کا کہ ام کو دا اتحادیانو دا بلیک میلنگ نا ام پارٹی کے دن نتی کم اختلافات تھی آگے نا جان خاصل نا پارا چی دن یا بل اتحادی جماعت امزان سر شامل کی
دا پا مولدا چوڑان دے پاکستان تحریک انصاف گن دا قامی وطن پارٹی دو وزیران دا بڑ رشوتونو پتور کے دا خپل سوکون لرکڑیو چپ منتجہ کے قامی وطن پارٹی دا صوبائی حکومت نا احتجاج توگا بیل شوی بو. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
د شمالی وزیرستان سیاسی گوندونو اتحاد او د شمالی وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو پریس کلب مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شو خلکو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشاه بازارونو د بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې پوره نه شوې نو تر اسلام آباده به احتجاج کوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکی.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودسن میړه د شمالی وزیرستان د امن دپاره لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولته چې د میر وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپتال بحال وي. کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مختبې او ورته احتجاج کی. کچېرې پېښور پریس کلب مختبې میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس د کمیر مارګر سی کا ګډر چې میشتا یوري.
سیاسي یوتا وزیرستان مشر شفقت داوړ وای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي. دوی دولت نه د شمالی وزیرستان بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواکو، شمالی وزیرستان کې اقلیت سره تړلی کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمی ادارو کې د شمالی وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پور ځان داسې ځنګول ما د ماشوم بچو بچا پډې را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلې مونږ ته کارتون را کړو و سې مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کار کې اول درته ته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک.
اردن کورادو سیمایزو چارو ته امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستان د خپل سرتیرو ایستلو په اړه د خپل پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تېره ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې واشنګټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا وروسته پریکړه نه ده شوی. احمد تکل نور حال راکړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې لزره کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې لمخې به یې زرګونه امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
د سوات ملاله یوسفزی چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله درې کاله وړاندې هم په دغه ورځ وسلوالو طالبانو په منګوره کې په ډزو وشتې او زخمی کړې وه. په دغه برید کې د زخمی کېدو نه وروسته ملاله یوسفزی برتانیې ته وړل شوه او اوس د نوبل انعام ګټلو نه وروسته د جنکو د تعلیم لپاره خپل مبارزه مخ په وړاندې وړلو پریکړه کړې. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان لمینګوري راپور راکړي.
زه په مستقبل کې د جنکو د تعلیم لپاره کار کول غواړم. زه د هغوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د هغوی لپاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې د هغې نه هغوی خپل آوازونه اوچت کړي د خپل بنیادي حقوقو دپاره، او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي، کمی جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي، کم چې د نور لوښي انځي، د نور کپړې انځي، نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی، هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملاله یوسفزی دا خبرې سوات کې کال 2011 کې هغه وخت کړې وې کله چې په سوات کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو، او هم دغه وجه وه چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملاله هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کور ته ورتله. په ملاله یوسفزی برید وروسته په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم څه اثرات پرې وتل دي؟ په دا اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پخوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وایي چې ملاله یوسفزی باندې برید وروسته هم ملاله خپل هلې ځلې جاری وساتلې.
حکومت په لیول باندې هم دا خبرې شروع شوې دي چې موږ د جی ڈی پی چې زموږ کم بجټ ته چې 2% موږ د تعلیم لپاره پای کې خو دي، نو په هغه باندې په حکومت ډېر پرېشر دی چې یاره دا حد دی 0% ته ورسېږي د زموږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کمزې سکولونه نشته، کمزې کې استادان نشته چې دا غیغه کمې پوره شي او دا خلک چې دی په تعلیم کې مخکې لاړ شي. او د دې اثر او د ملاله یوسفزی چې د سوات دوه درې ماشومان یو زنانه داسې دي چې هغه ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه میلاو شو، ځکه چې دا د دې هغه انکریجمنټ او د هغه هغه جدوجهد.
د منګوري سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملاله یوسفزی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده، ولې د سوات زیاتره جنکو ته ملالۍ یوه نوې لاره په دغه توګه وښوده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولی شي.
د دې دپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملاله په دومره خطره کې خپل ځان دغه کړی دی، او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر څه کوي او نه شاته کیږي. داسې ټول جنکو له پکار دي چې د دې د یرې ترهې نه وځي او خپل سبق ته مخکې شي او نور هم سبق ووایي. او زموږ د ټولو جنکو په دې ملاله او په هدیکه باندې ډېر فخر دی چې هغې داسې کار وکړو، نو موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هیڅ نه یریږو، موږ هم مخکې لاړ شو.
سوات کې د زنانو حقونو لپاره کارکوونکي د یوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په ملاله برید وروسته غیر دولتي ټولنو هم فکر بدل شو، او په لوی کچ د سیمې د بشري حقونو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې آواز پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتي ځکه ویم نو هم فکر نو. خو چې کله د ملالۍ سره دا واقع شو نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په عقله باندې کار کوي، د هغوی د پروټیکشن دپاره موږ سه میکانیزم جوړ کړو د مستقبل دپاره، نو په هغې کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رایټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو د تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت دپاره هم یو سوچ دغه شو چې داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي، نو پای کې هم پوره تیزي راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملاله یوسفزی سوات کې برید او وروسته ملالۍ ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشرې ډېر ژور اثرات پرېوتي چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقونو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان حکومت د جنکو د وړومبنو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغه لرې پرتو سیمو کې د جنکو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي ستونزمنه ده. د دغه پروګرام چې د ملاله فنډ د سوریو د پاکستان حکومت په مرسته باندې کیږي، په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان موږ له نور معلومات راکړي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملاله فنډ ټرسټ لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سله، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل وبیک جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړې شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا وړوم ویزر دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډېر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي، بلکې وړ فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وای زګورم چې زمونږ په قبایلی نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خندونه اوس هم شته. اگر چې مونږ د خندونو مخنیوي لپاره کوشش وکړو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به مونږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي،
د
پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جینکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
مشال لري دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه دا مهم خبرونه باورو. د خبرونو وروسته تاسو ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخې وړاندې کوو. نن به تاسو زمونږه ونیزه خبرونه جمهوریت اوري. په جمهوریت کې مونږه په دغه جمهوریت سره تړلو موضوعاتو باندې خبرې کوو. خو ډومبه د دې وخت خبرونه عبدالحی کاکړ باندې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سژنی حج مراسم پر مهال د مینا ټالما ټیل په پیښه کې 9 پاکستانی وګړي وژل شوي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې وکړه. د خبري اعلان د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال رپورت خپور کړی چې ویل شوي پاکستان کې په تیرو یو لسیزه کې 30 خبري اعلان وژل شوي دي. د پیپل ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف آی په کندوز کې د دوی پر وختون تر امریکایي بمباري وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر دا خبره وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډې درې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې د وینا پر وخت دا وویل. د اروپای ټولنې کمیشن مشر جان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روس سره خپل اړیکې سمې کړي. او د ادبیات په برخه کې د 2015 کال نوبل انعام ګټونکي سویتلانا الکسیویچ ویلي ځان د پخواني شوروي اتحاد مشر جوزف سټالین یا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ نه او د روس د پراخ فرهنګ برخه بولي.
مهم خبرونه مورد اردوونکو سردو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر پاکستانی مطبوعات کتل دي او دا غینه مونږ ته مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنګرس پانه خپل ادارية د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس پاړه لیکلی او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارد ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګری د دفې تر لاندې پځای ساتلې ده. ادارية وایي په دې موخه عدالت وی کا هر انسان ته قانون په لاس کې دا غستو اجازه ورکړي شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارية په وینا دی لړکی د زینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خوبل طرف تا کو وقتل شینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او کسو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کی به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی دغه ملک د قانون خیال وساتي. زګی چې په خپل د منصف جوړیدو یو شمېر نقصانات هم دي نو باید چې معاملې پر ریاست او عدالت پی خو دې شي. کدا سی ونه کړی شي نو ټول ټولنه باید انتشار او اړې غړي پتیرو کې ډوب شي او بیا به سو خپل او پردې نه پیژني. بل په لو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادریه د مینا په پیخه باندې لیکلي او وایي چې د دوه اونو تیرې دورستو تر اوسه پورې دا ممکن نشو چې په دغه پیخه کې ټول څومره کسان مړ دي. خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیخه کې نه نه اتیا پاکستانیان مړ شوي دي. دغه شن 50 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی څه ذمہواري په سر نه ده اغستې او نه یې د مړو او بې درکه خلکو خپل خپلوانو ته څه لارښودنه کړې ده چې د دوی د ناهلۍ څرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادریه وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي. خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او ولس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډېره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادریه کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالي راوستو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وې او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 420 ارب روپو نه اوړېدلې دي کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادریه مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې یې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تېروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو کې د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خپره کړې. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بی پوری ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخنه راپور خپور کړی دی. د دواړو لیکونو مهم ټکی د عبدالحی کاکړ نه.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پېښه کړي پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج کې یو خاص د سیاسي ګوندونو د کمزوري کول لپاره کاروای کوي نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په وړ کول لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکای ولسمشر باراک اوباما لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غشتل سوي بخښنې پاړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړې بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یو پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتې وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینې پاڼې سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي مافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان پاړه غوښته وه. ورسپانه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د تیرې میاشتې په 10 نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباریو لړۍ پیل کړه. د نهه ورځې راهیسې روسیې د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروس توغندي ورول پیل کړي چې د شام د بشري حقوقو د سار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نخه کړي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. نجیب امیر مهم ټکي وړاندې کوي.
د مشال رادیو د انګلیسی سانګې خبریال مایک اکال په شام کې د روسیې د بمباری په اړه په خپل راپور کې لیکي، په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میله لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو 2 ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویب پاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیا په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو یاغي ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیویي کلیپونو، د هوایی بریدونو د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوا رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 زر کیلومتر واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به دا ډول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موستی لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې 13 کالونو کې پاکستان کې 23 خبریالان وژل شوي خو تر دې دمه یو ملزم ته هم لا د عدالت لخوا سزا نه ده ورکړې شوې. پاکستان کې خبریالان د کومو ستونزو سره مخ دي او د دوی قاتلانو ته سزاګانې ولې نه ورکول کیږي؟ له اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې اور.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې 13 کالو کې پاکستان کې 23 خبریالان وژل شوي دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وژنو پیښو کې د 2012 کال را په دې خوا نوره تیزی راغلې ده او یوازې په ذکر شوي کال کې 15 خبریالان وژل شو. راپورټ زیاتوي چې د وژل شوي خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړې شوې او دغه لړکې د یو وژل شوي خبریال ولی خان بابر د قتل یو چشمدید گواه چې 2 ورځې وروسته وا عدالت ته د گواهی لپاره پیش کېدو هم وجل شو. رپورت زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم څرګند کړی دی خو تر دې دمه هیڅ عملی اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنالیزم او خبر ورکولو لپاره اصول او روزنه ورکړې شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوی چې بشکا د روزنې او پوهې کمیشتا خود پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کمی دي هغه کې د هغه د ټریننګ یا د اډوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه وکي انوال دي، په هغه کې سیاسي دي، په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورت کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي، هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټۍ خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کوم خبر زی نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې هغه نه برداشت کی.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل تا سزا نه دا ورکړې شوې؟ په دغه اړمو د یو بل خبريال اقبال خټک نه تاسو کو نو دوی چې سزا ورکول خلری خبره تر اوسه د هغوی قاتلان نه دی معلوم.
انصاف په پاکستان کې دومره آسان نه ملایوي خو بیا که چېرې غریب وې لکه څنګه جورنالستان چې وي نو بیا دغه انصاف نور هم مشکل شي. ریاست دې وخت کې خپل عملداري ډېره کمزوره شوې ده او هغه غیر ریاستي خلک چې مختلف شکلونو کې مخته راځي او خاص طور به د میډیا ګزارونه کوي هغې ته لاس واچول او هغې د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دي خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګران ده او دغه وجه ده چې جورنالستان او قاتلان نه پیدا کېږي سزاګانې نه ورکړي کېږي نو هغه کسانو ته مرسته ملایوېږي چې کوم په جورنالستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وژل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
په پېښور کې د مدني ټولنو کارکوونکو احتجاج کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کم عمرې کې د جنکو د ودونو پر ضد دی په قانون سازۍ زر تر زره لاس پورې کړي. په دغه اړه باندې د شبیر احمد جان راپور ته غوږدو.
دا خیبر پختونخوا مدني ټولنو په صوبه حکومت باندې ټکونه وکړل او ویل چې تیر دو کالو راسي د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کوم بل پروت دی په هغې باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوې. دوی د حکومت نه د غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهره کلیم مشال لیډو ته وایي دغه احتجاجی ناستے تابعہ کون کی قمر ندیم چې د غیر سرکاری تنظیم بلو وینز مشر دی وای چې د متحده قانونو تازه رپورٹ تر مخه په ټول پاکستان کې 20% ودونه داسې دي چې هغه په ماشوموالی کې کیږي او د غرنګ په خیبر پختونخوا کې دا شمیره د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوي وکړي.
ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان رپورٹ مطابق د خیبر پختونخوا په بازو ڈسٹرکٹ کې د ماشوموالی د واده شره چې کوم دی نو 74% دی. دا یو ډیر های چې کوم دی ریشو دا او ډیر تشویشناک دی.
هم په دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د خیبر پختونخوا د خواجه سره او مشره فرزانه وایي چې کوم عمر د ماشومان او په خصوصي توګه د جنکو د لوبو او د سبقونو وي نو په دغه عمر کې ودونه ډیر زیاتې دي او باید خلک د دې نه ډډه وکړي.
16 سال 15 سال جنې چې کوم واده کېږي دا ډېر ظلم دی. حکومت د دې په باره کې قانون جوړ کړي. موږ د خپل خواجه سره یې مجلې چې کوم عمر جنې ګورم د هغې واده کېږي یا کوم عمر جنې سره زیاتې کېږي په زور باندې بدئ یا داسې هغه نو هغې ته زما زړه په دې باندې ډېر خپه شي چې لا هغې خپل هوش نه سنبال کړی، هغې لا تعلیم نه پوره کړی، هغه لا د لوبو هغه بوډاګي هغې نه نه هېر شوې. نو داسې نه کول پکار، دا ډېر زیاتې دي.
د پامل ده چې دغه احتجاج کوونکي مدني ټولنې غړي وایي چې د پاکستان آئین تر مخه چې کوم کس د 13 کمی هغه ماشوم ګڼل کیږي او باید د واده لپاره هم د 14 پزه د جنې او د هلک عمر 13 کاله کې خو دي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو څخه شوې ده زموږ د ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بشري حقوقو نړیوال ادارې په پاکستان کې د مرګ پر سزاګانو ورکولو ولې انتقاد کوي. د بشری حقوقو نړیوال ادارې بالخصوص د بخښنې نړیوال اداره ولې دا ګڼي چې د پاکستان جنایي عدالتي نظام له نیمګړتیاو ډک دی. آیا رښتیا په پاکستان کې هغو کسانو ته هم د مرګ سزا ورکړل شوې چې د تورنیدو پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم وو او که څنګه؟ د بشری حقوقو ادارو دا تور تر کومه حده پورې سم دی چې په پاکستان کې پولیس اکثر په زور او د تشدد له لارې پر کسانو د جرمونو اعتراف کوي؟ په دې لړ کې د پاکستان سینټ د بشری حقوقو کمیټې څه نظر لري؟ د پاکستان قومي اسمبلی د قانون عدالت او بشری حقوقو کمیټې د هغه هیواد د جرمونو او عدالتونو نظام ته څنګه ګوري؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
او
اوریدونکو د سپتمبر پر 9 نیټه سهار وختي د پاکستان حکومت د سرګودې په زندان کې یو کس په دار وځړاوه چې انصار اقبال نومیده. نوموړی په 1994 زیږدیز کال کې د قتل په تور نیول شوی و او ورته په 1996 زیږدیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی وه. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمره دی. د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې سږ کال په دار د ځړول شویو شمېر 239 ته ورسېد. په پاکستان کې له 2008 زیږدیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسۍ کولو بندیز لګول شوی و، خو تېر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه، نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز ختم کړ. د بشري حقونو نړیوال ادارې پر پاکستان انتقاد کوي چې ولې یې په دار د ځړولو لړۍ ته دوام ورکړی او دا چې په هغه هېواد کې د مقدمې او عدالتونو نظام اکثر بېګناه او کم عمري کسانو ته سزا اوروي. په دې لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر پر 9 نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ سزاګانې دې په بشپړه توګه ختمې کړي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال راډیو ته ویل د سرګودې په زندان کې په دار ځړول شوی انصار اقبال د جرم پر وخت له 18 کلونو کم عمره و.
انصار اقبال's execution at Sargodha jail is very tragic.
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپګونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده. لدې کته نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پر چا الزام یا تور پورې شوی، موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندی وکړي او دا سزاګانې ختمې
کړي.
سلطانی نون ویل د پاکستان حکومت ریکارډ ښیي چې انصار اقبال کم عمره و، نو ځکه دا د حکومت ذمہواري وه چې د هغه د عمر په اړه شفافې څېړنې یې کړې وای.
موږ ساده او سپینه خبره کوو او هغه دا چې د حکومت ریکارډ ښیي چې انصار اقبال د مقدمې او اپیل پر مهال په بیا بیا دا دعوه وکړه چې د جرم پر وخت کم عمره و، نو دا د پاکستان حکومت ذمہواري وه چې سمدستي او پر انصاف ولاړې پلټنې کړې وې او دا یې ثابته کړې وې چې انصار کم عمره و کنه، نو دا کار پکار دی. ځینې عملي اقدامات باید وشي چې که په تېرو وختونو کې تېروتنې شوې هم وي نو بیا ونه شي.
نون وایي د پاکستان ریاست یا دولت په دې کې پاتې راغی چې د انصار موضوع ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې نوموړی له څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې د مرګ په خونه کې بندي و.
انصار اقبال له څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې د مرګ په خونه کې قید و. اول خو هغه باید زنداني نه وي، خو که بندي شوی و هم او که دولت یا ریاست په پیل کې د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی و، نو وروسته ورسره د عملي اقداماتو او د انصار د قضیې بیا کتنې موقع وه او دولت خپله تېروتنه سمولی شوه. حکومت باید دا په ذهن کې ولري چې د مرګ سزا ورکول نشي مجرا کېدی، یعنی یو ځل چې ته څوک ووژنې نو بیا هیڅ نشي کېدی، نو ځکه حکومت کولی شي چې ځینې اقدامات وکړي لکه د منصفانه مقدمو لارې برابرول. په نړیوال قانون کې دا شته چې هیوادونه باید هغو خلکو ته د پاکې او رڼې مقدمې موقع ورکړي چې د مرګ سزا ورته اورول شوي وي.
خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون، عدالت او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک د بشري حقوقو پر ادارو انتقاد کوي چې ګواکې انصار اقبال کم عمره و او وایي د پاکستان عدالتي نظام سم دی.
پاکستان میں ایک بڑا مربوط نظام ہے انصاف کا.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ضلعي عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای سي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی سي، بیا د فیصلې بیا کتنه کیږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمره وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دی ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو سیر اخیستې ده، نو دا ټوکی خودی نه کوي کنه.
ویر کوي د مرګ سزا په ډیرو هیوادونو کې موجوده ده، پر هغه په نړیواله توګه انتقاد نه کیږي. او بل دا چې د یو کس خپل خپلوان چې وژل شوی وي نو هغه به څه کوي؟
پاکستان نه چلنی یہ کیپیٹل پنیشمنٹ نہیں ہو رہی،
په امریکا کې هم د مرګ سزا سته. د هغوی مخنیوي هیڅ کس نه کوي، پر هغوی هیڅ څوک انتقاد نه کوي. زما د خبرې مقصد دا دی چې مدعي یا د چا چې تاوان سوی، یو کس چې خپلوان یې وژل سوی وي، بچي یې وژل سوی وي، هغه هم احساسات او جذبات لري، موږ په قومي اسمبلی کې د انصار اقبال پر موضوع سرسری خبري وکړې. زه به تاسو دا ووایم چې پر یو داسې وخت چې ټول بهیر تر سره سو او هر څه وسول او بیا دا خبري پیل شوې چې نوموړی د جرم پر وخت کم هم رو، دا زما په فکر بد دیانتی ده او ډیر لوی تیرای دی. په عدالت کې له لومړۍ ورځې راهیسې ولې دا خبره نه وسوي؟
خو د بخن نړیوال ادارې د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون له ورک سره اختلاف کوي او وایي د دوی سازمان په پاکستان کې د قانون سرغړونو او په جنایي نظام کې د نیمګړتیاو ثبوتونه لري.
امنیسټي
انټرنیشنل په پاکستان کې په منظم ډول پر تورونو شو خلکو د پولیسو د تشدد پیښې لیدلې دي او دا یې لیکلي هم دي. هلته اکثر پولیس په وهلو ټکولو پر خلکو د جرم اقبال یا اقرار کوي، د هغې پر اساس ورته بیا عدالت سزاګانې اوروي او بیا هغوی د مرګ په خونو کې پراته وي. نو زه بیا وایم چې د پولیسو په ادارې کې حکومت اصلاحات راوستی شي چې دا باوري کړي چې شواهد او ثبوتونه په دې طریقو ترلاسه نه شي. همداراز باید د مرګ سزاګانو په اړه رڼې پر انصاف ولاړې او بې طرفه
پلټنه.
که څه هم د پاکستان قومي اسمبلی د قانون او بشري حقوقو کمیټې مشر چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس اکثر په زور په خلکو جرمونه مني، خو دا هم وایي چې د پولیسو دا بیانونه په عدالت کې هیڅ ارزښت نه لري.
بالکل تاسو رښتیا وایاست چې پولیس تشدد کوي، خو عدالتونه ډیر زیات خلک خوشی کوي. هم عدالتونه چې لږ هم شکمن سي نو تورن سوی کس خوشی کوي. که پولیس په خلکو تشدد وکړي او په زور په یو کس جرم ومني نو دا ناسم کار دی. خو زه به دا هم درته ووایم، د پولیسو مخې ته د جرم اقرار په پاکستانی قانون کې هیڅ ارزښت نه لري. پولیس خو لیکي چې پلانکی دا کار کړی، خو عدالت دا بیان نه مني.
ورک زیاتوي د پاکستان په قانون کې د ملزم یا تورن شوي کس لپاره دومره زیات گنجایش دی چې که د یو تورن لپاره نهه ګناهګار کسان هم خوشي کولو ته اړتیا وي نو عدالت یې خوشي کوي.
د نړۍ هیڅ نظام یا اداره یا انسان له غلطۍ پاک نه وي، خو د پاکستان په قانون کې د یو بې ګناه کس د خوشي کولو لپاره دومره زیات گنجایش دی چې که اړتیا وي چې نه ګناګاران یا مجرمان دې خوشی کړل سي نو عدالت یې د هغه لپاره خوشی کوي. نو زه دا وایم چې په پاکستان کې لوی عدالتونه دي، های کورټ سته. که پولیسو زیاتای کړی وي نو هغه های کورټ ته تللی سي. بل دا درته وایم چې زموږ په قانون کې دا سته چې که یو کس کم عمر وي نو باید ورته سزا ورنه کړل سي.
خو د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون زیاتوي چې پاکستان په نړیواله توګه ژمنې کړې دي او دا چې د خپل قانون په عملي کولو کې هم پاتې راغلی.
په دې کې هیڅ غلطي نشته چې وویل شي چې پاکستان له نړیوال قانون سره سم د مرګ سزاګانو، د مقدمو شفافیت او د کم عمره کسانو پانسي کولو په اړه هوډ او ژمنې کړې دي. اندا چې د پاکستان خپل قانون د دې اجازه نه ورکوي چې هغه کس ته پانسي شي چې د جرم په وخت عمر له 1300 کلونو کم وو. نو رښتیا دا دي چې دا د دولت یا ریاست ناکامي ده چې نه یوازې د پاکستان خپل قوانین نه عملي کوي بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښایي.
هلته د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې مشره نسرین جلیل وایي په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو لړۍ اندېښمنه کړې ده.
په پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کیږي او کم عمره خلکو ته سزاګانې اورول شوي وي چې اوس یې یو پانسي شو نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې به ضرور دا مسله اوچتوي. موږ یوازې خپله اندېښنه ښودلی شو، چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو، خو موږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ورباندې عمل وکړي.
له نسرین جلیل مې پوښتنه وکړه چې د مرګ سزاګانو مخنیوي او په جنایي عدالتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره آیا سینټ څه کولی شي او که څنګه. نوموړی وایي دوی ډېر واک نه لري.
د سینټ کمیټې پر وفاقي حکومت اخلاقي فشار راوړی شي، پوښتنې هم ترې کولی شي. موږ حکومت ته لارښوونه هم کولی شو خو یو کار ته یې مجبورولی نه شو. همدا وجه ده چې سینټ پر موضوعاتو خبرې کوي، بحث ورباندې کوي، قراردادونه منظوروي، خو تاسو ګورئ چې پر هغه
هغه عمل نکېږي.
نسرین جلی زیاتوی دوی هڅه کوي چې سینټ زیات واکمن کړي.
د مثال په توګه سینټ هیڅ حق نه لري چې د بجټ په اړه څه ووایي. خبرې ور باندې کوي خو د بجټ ټولې چارې لکامي اسمبلی سره دي. نور قوانین تر هغو پورې نشي لاګو کېدای چې کامي اسمبلی او سینټ دواړو نوي منظور کړي. نو اوس د سینټ نوی مشر په دې تکل دی چې د دې ادارې کردار پیاوړی کړي او حکومت مجبوره کړي چې ورته ځواب ووایي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو ادارې په پاکستان کې د پانسۍ او درولو او د مرګ سزاګانو ختمولو غوښتنه کوي او وایي هغه هیواد د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی او نړیوال قانون ته ژمنتیا نه ښیي. خو د قومي اسمبلی د قانون او بشري حقوقو کمیټي دا ګڼي چې په پاکستان کې قانون عملي کیږي او عدالتي نظام یې سم دی. هلته د سینټ غړي وایي د دې ادارې رول باید زیات شي چې په هغه هیواد کې د قانون سرلوړي باوري شي. دا نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر یا هر څه کې
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.